سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام هو بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلک لاس تویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمني د کولن ښار په جمعات کې د جرمني د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمني ډی پی ای آژانس په خپله اکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې حکومت وارله مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفر خبر نه وو او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پرس چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه، په هغې کې ښاغلی عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي. دا په داسال کې ده چې له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ پیل شوې او لا هم روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسی له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل اکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمنې پریسا آزاده په نوم هم په نیولو هم اندېښنه ښولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر یا اپارټاید د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښولي چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره له افغان ښځو ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بانک او مالی وزارت پخوانی مرستیال د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې تر تعقیب لاندې دي. رویټرز آژانس څرګندوي چې نن روسیې رسنیو دغه خبر ورکړ. د روسیې په چارو کې د بهرنیو هیوادو د مداخلې په برخه کې د تحقیقاتي کمیټې مشر واسیلی پیسکاریف تېره اونۍ ادعا کړې وه چې الکسا شینکو هغه بندیزونه تنظیموي چې لویدیځ پر روسیې لګوي. الکسا شینکو په اوکراین کې د روسیې پر برید انتقاد کړی دی. وروسته تر دې چې د ولادیمیر پوتین له حکومت سره د اختلاف پیدا شو، د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړه او اوس هلته په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي ایروان او باکو د سولې د تړون په ابتدایي ټکو موافقه کړې، خو دواړه لوري مخالفه ډیپلوماتیکه ژبه کاروي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان پر پارلماني غونډې ته چې نن په ایروان کې پیل شوه، نیکول پاشینیان وویل آذربایجان باید هغو دریو اصولو ته چې د سولې لپاره وار له مخه موافقه پرې شوې ده علني ژمن ووسي. ایروان وایي موافقه شوې چې ارمنستان او آذربایجان به د یو بل ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني. پولې به د 1991 کال د الماتا د اعلامیې له مخې ټاکي او سیمه ییز تجارت به پرانیستل کیږي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر څو ځله جګړه کړې چې او دا سیمه په سپتمبر کې آذربایجان ونیوله. او ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځنی کرکټ نړیوال جام پای لوبه د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پای لوبه کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. تمه ده چې د هند په کوربتوب د کرکټ په نړیوال جام پای لوبه کې د هندوستان او استرالیا صدر اعظم او همدارنګ ګرن نور میلمانه هم حضور ولري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږونکي فریدون سینیر اوغلو د افغانستان په اړه خپل ارزونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د ښاغلي سینیر اوغلو په ارزونه کې چې کاپی زینو رسنوي ته په لاس ورغلي، هغه شرطونه یاد شوي چې د نړیوال ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د همغږونکي په ارزونه کې چې د امنیت شورا په غوښتنه یې کړې، د نجونو او شسو د زده کړو او کار په شان مواردو باندې ځانګړی ټینګار شوی او د دې ترڅنګ د افغانستان د نړیوالو ژمنو یادونه شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د دې ارزونې متن سپارل شوی او ټاکل شوی دی چې هغوی روانه میاشت په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکوي. دا چې د امنیت شورا غړي به د ښاغلي سینری اوغلو د وړاندیزونو په اړه څه ووایي او د طالبانو غبرګون به څه وي وروسته به څرګنده شي. خو موږ په دې پروګرام کې له خپلو درنو مېلمنو سره د ښاغلي سینری اوغلو پر وړاندیزونو خبرې کوو. زموږ د خپرونې مېلمانه دي د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړ، په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمه، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر ساپی، او همدارس د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصرالله ستانکزی. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د تخنیکي همکار په هم مرسته وړاندې کوم. لومړی کاون کاکر صاحب، ستاسو په نظر د سینر اوغلو په د راپور کې یا ارزونه کې مهم څه درته ښکاري؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته او نورو نظرنو مېلمنو ته خپل سلامونه او سلامي وړاندې کوم. دا راپور چې باندې شپږ میاشتې وخت ونیولو او د نو تحقیقات دوباره سینر اوغلو د دې نو دفتر کسان افغانستان ته او منطقې ته او نورو ملکونو ته تللي وو، د خلکو سره، د افغانانو سره پراخه خبرې اترې کړې وې. فکر کوم دې کې ډېر هر اړخیزه ډېرو موضوعاتو باندې بحث شوی دی او تحلیل او وړاندیزونه دي چې دا په دې کې د افغانستان د خلکو د اقتصادي او د خپل ټولنیز مشکلات، همچنان د افغانستان د بشري ناورینو دې مورد کې ډېر پوره نو تحقیق هم همداسې سیاسي او نورو د افغانستان د خپل چې کوم مسؤلیتونه په حیث یو دولت بین المللي جامعې ته لري او بین المللي جامعې دپاره هم ډېر واضح نه وړاندیزونه شوي. یو دوه درې نقطې دې مورد کې شي، یعنې د دې راپور محوریت د افغانستان خلک او دولت، د افغانستان دولت او د بین المللي جامعې سره دې رابطه ده، او فکر کوم چې دائم په ډاګه کړی دی چې دغه اوسنی وضعیت د خلکو او د حتی د افغانستان د خلکو او د افغانستان او د بین المللي جامع دا کوم وضعیت دا روابط چې دي دا د نقص قناعت وړ نه دي او نه هم خلکو ته ښه دي او نه دا جامع بین المللي جامع ته ښه دي. نو پس یو اساسي نو بدیل ته ضرورت ده، یعنی پرمختګ ته ضرورت ده.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ کاکر صاحب. ښاغلی استاد ستانکزی، ستاسو په نظر دا سیبر راپور ته اړتیا وه؟ له کوم راپور چې ښاغلی سینر اوغلو د امنیت شورا لپاره تهیه کړی دی؟
د مال نظر بله، د دې لپاره چې زه فکر کوم چې وضعیت د افغانستان او د نړۍ سره تعاملاتو په ارتباط یو ډول په ګونګ حالت کې واقع شوی، نو په دې اساس زه فکر کوم چې بله، او د ښاغلي فریدون وظیفه هم همدا وه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د همدې کار لپاره ګمارلی وو. په دې منطق سره زه فکر کوم چې بله.
سلامت اوسئ، مننه کور ودان. مولانا صاحب ابوبکر صافی، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې داسې یو راپور پکارو او هغه ټکي چې که تاسې لوستی وي او یوه برخه مو کتلی وي، هغه ټکي چې افغانان ورته اړتیا لري هغه په دې راپور کې شامل دي او کنه؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. خپل نیکی هیلی او خیچاری مغوارم او رانده کوم. البته یو خبره با وکم دا کم چه پا دغا اروند بانده دا کم راندیز شوه ده تردیر پوری چه سره او گوری انشاء الله دسی زمان دو نظر داده چه دغا دول کرنی او یا داسی پر مختگونه کچیر تا پا حقیقی شکل باندې حقیقی ډول باندې تر سره شي. په دې کې اسی دی کاغذ پر مخ او اسی دی ټلویزیونونو او رادیوګانو لڅپو څخه نه بلکې عملی بڼه ولري. دا یقینا دی وطن لپاره او دی وطنوالو لپاره ډیر زیات اړین او مهم دی. ډیری ګټې پکې دی لکه د خزو لپاره لکه دی تعلیم او تربیه هغه اړخ چې کم دی او داسې نورې ورته اقتصادي او نورې روزنیزې خپرونې بره او پروګرامونه وي. نو دا رښتیا هم دی خو که چیرته دا په رښتینې ډول باندې عملي شي او اړخونه دواړه اړخونه په دې کې خپل هغه صداقت او رښتینولي وښيي دا به ډېره ښه وي.
سلامت اوسه کورودن کاکر صاحب. لکه څنګه چې مولانا صاحب وویل چې په دې راپور کې ځینې داسې غوښتنې شته چې هغه دوی هم طرفدار دي لکه د ښځو د کار او د تعلیم موضوع، دا موضوع یوازې هغه طبقه چې عصري درس یې ویلی دی هغوی غوښتنه نه ده، د دینی عالمانو غوښتنه هم ده، د شاید د ډیرو طالبانو غوښتنه هم وي. لیکن له دې سره سره څومره باور لري چې طالبان به دغسې غوښتنې ومني؟
څنګه خو چې ویل شوي دي چې خپله طالبانو هم ویل شوي چې دا موضوع به وخت سره به حل کېږي او دا خوب وخت ډېر نیولی دی او امید دی چې یعنی دا موضوع یعنی زر تر زره حل شي. خو په دې راپور کې هم څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دوی ویلي چې موږ د ټولو افغانانو سره چې دا موضوع بحث کړی او هغې د هغې ټولو غوښتنه دا وه چې د ښځو د تعلیم مخصوص موضوع باید حل شي. او دا موږ تاسو هم یعنی د خپل د وطندارانو د نظریاتو که داخل کړي که خارج کړي د ټولو نه فکر کوم چې دا مشاهده کوو. او په دې راپور کې یعنی دا یو قوي غوښتنه خو د یو پروسې په لړ کې فکر کوم چې یوازې د دې راپور یو موضوع باندې تاکید نه دی بلکې یو عمومي یو نقشه د لارې دی چې دغه عمده مسائل ټول عمده مسائل به په دې کې مطرح کېدای شي او د حل لارې چارې به پکې پیدا کېدای شي. څه موضوعات به خپله د طالبانو حکومت ته اړین وي، نور به خپله د افغانانو منځ کې د خبرو اترو د لارې به حل کېږي، او څه به د بین المللي جامع او د طالبانو او یا د افغانستان په منځ کې دا موضوعات به حل لارې به پیدا کیږي. په مثال حتی د اقلیمي مواردو د بعضې توسعې پروژو په مورد کې حتی بحثونه به کېږي. هغه پروژې چې نو تکمیل شوي نه دي د هغې د تکمیل په مورد، یا حتی د بانکداري په مورد کې سهولتونه به څنګه راځي، خو هغه نو هغه به د دولت او د نورو دولتونو په منځ کې به باسمي. خو دا دغه موضوعات ښځو دغه د خلکو سره د خپل افغانانو بین الافغاني مذاکراتو او د خبرو اترو دا خو به خپله د افغانانو منځ کې یعنی د فکر کوم چې عمومي موضوع دا ده چې یو د یو نقشه د لارې وړاندې کوي چې د دې کې هر یو به خپل مسؤلیت لري او خپل مسؤلیت له مخې به خپل موضوعات مطرح کوي تر څو وشي کولی چې دغه مهمه موضوعات او مشکلاتو ته یعنی حل لارې ومومي.
ډیر مننه، سلامت اوسې. ډاکټر محمد اساق اتمر هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. استاد، تاسو ته مرکلی وایم، د پراخ بنسټه حکومت یادونه هم په دې طرحه کې یا په دې وړاندیزونو کې شوې ده. د داسې یوه حکومت د جوړېدو امکان ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې څومره دی؟ دې ته په کتو چې طالبان وایي کامل واک په اختیار کې لري او نور چاته ضرورت نه لري.
من نصران سپتاس درانو میلوانو تا اقیدون کتا سلامون او نکیلی. اصل که خو در دو کالو پا تیروی دو سرا نریوال پا دی فکر که و چه طالبان با دی دوی غختن ومانی او دی خوزد تعلیم پا برخه که دی بین لفانی مذاکرات پا برخه که ام درسه د قانون په برخه کې به دوی پیشرفتونه ولري، لیکن دا کار ونه شو. کله چې د ملګرو ملتو عمومي منشي ګوتیرش تقریبا اته میاشتې مخکې یو نماینده وټاکه، او دا نماینده د ترکیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فریدون سنریوغلی، نو دې ته وظیفه ته وسپارل شو چې مختلف خواهو سر با دوی گوری، سفرین با که دی طالبان و مشرام سر با دوی گوری، او درست دیو لار دی نخشی پتر کول سر چه چند را ندیوال کولیشی چه طالبان سر پا یو مثبت تعامل که واقعیش، یعنی طالبان ادغام شی پا ندیوال طوله نکیه، یعنی دغه فرصت طالبان ته ورکړل شي چې دوی د هم ډیپلوماتیک روابط لري د نړۍ سره، او نړۍ هم دوی سره بالاخره د ګزارې لاره خپل کړي. خو دغه راپور پرون په امنیت شورا کې قرارت شو او په اصطلاح هغوی ته تسلیم شو، لیکن داسې هم ویل کېږي چې په راتلونکي میاشت کې، یعنی د دسمبر په میاشت کې، یوه بله لویه غونډه به چې د افغانانو په شمول به وي، دا به په دوحه کې احتمالا په قطر کې به دغه غونډه دایریږي، او د دې په اجرایي کېدو باندې، یعنی د دې امنیت شورا د پریکړې په اجرایي کېدو باندې به هلته فیصله کېږي. په دې کې عمده غوښتنه د طالبانو نه، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، د ښځو تعلیم، د ښځو مشارکت او یو
قانون. استاد اتمر، وبخښئ، فکر کوئ چې په همدې غونډه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په قطر کې جوړی شي، طالبان به هم ګډون وکړي؟
خبره دا ده چې اوس خو طالبانو ته دغه وړاندیز شوی، دغه وړاندیز به طالبانو ته ورځي. طالبان خو پرون د دوی ویاندوی آغل مجاهد ده خبر وکړه چې من تر فشار لاندې هیڅ شی نه منو، او که دنیا موږ نه پیژني موږ د دې په فکر کې نه یو. ډېر هیوادونه دي چې هغوی نړیوالو سره اړیکې نه لري، موږ به مخس یو که دوی موږ ونه پیژني، موږ خپل ژوند ته او خپل حیات ته ادامه ورکوو. دا د دوی خبره ده. اوس دغه وړاندیز به طالبانو ته وړاندې کېږي چې په دغه برخه کې د طالبانو عکس العمل څه شی دی. خو تر کوم ځایه پورې چې زما فکر رسیږي، طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ونه وایي، ځکه دغه غوښتنه د نړیوالو نه دی. که دوی د دې غوښتنې دپاره مثبت ځواب ویلی وای، دغه خو دوه کاله نزاد خپل افغانان هم دغه خبره کوي چې تاسو مشروعیت واخلئ، تاسو قانوني او حکومت جوړ کړئ، تاسو یو قانون جوړ کړئ، تاسو مشارکت وکړئ، او د ښځو زده کړو او د دوی شمولیت په حکومت کې، په ټولنه کې د دې دپاره لارې ولټوئ. لیکن تر دې ننه پورې طالبانو دریز انعطاف نه منونکی دی، او زما البته خدای دې وکړي دا زما فکر صحیح ونی نو تاسو فکر کوم چې طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورنکړي؟
بله ډېره زیاته مننه. کورودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی، د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړه، او همدارس د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر. پوهان ستانکزی، فکر کوي البته د شاغل سینر اوغلو د راپور متن ته پکتو کله د متن څخه هم الفاظو هم یو څه چاته څرګندی شي، فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان د ټول شموله حکومت باندې ډیر تاکید نه لري او ډیر پام په دې کې د ښځو کار او تعلیم ته شوی دی، همداسې نه ده؟
در تیخن اما اجازه را که چه اصلا در طرح سو برخی لرید ما پر نظر، یا برخی سیاسی برخی ده، بلید بشری و حقوق و او طولنیز و چارو برخی ده، بلید اقتصادی برخی ده، او بلا برخی ده همکاری مثلا مطرح کهی. لکه چه جناب استاد اتمر اشاره درلوده، زفکر کنم چه سیاسی برخه که او دی بشر دی حقوق و پرتباط ستونزمن مرحلی امدل تا وجود لری. پا این زمان که در راپور یو دول، پا این زمان که چه تلوی هن یو دول فشار مسئله را مطرح کهی، پا این زمان که یو دول تشویقی حالت هم لری. نو زفکر کنم چه مسئله په دبانی مطرح شویده چه طالبان باید طول اغب بین المللی معاهدات او کنونسیونونه چه افغانستان پکه الحاق لری او دیوی پرین را په دخوا دا اسناد وجود لری او د افغانستان د تقنینی او قانونی نظام برخه ده، اغب باید تمکین وکی. برای ویغی که دا هر چوم را په نرمو الفاظ باندې ترتیب شوی وي او بیا چې کله امنیت شورا ته ځي، امنیت شورا نشي کولی د ملګرو ملتو د منشور او موازینو له مخې نه په یو اړخیز ډول طالبانو ته امتیاز ورکړي. په هر صورت باید طالبان که غواړي څه مشروعیت پیدا کړي، پرته له دې نه چې ښاغلی مجاهد خپله موضع همداسې بیانوي چې موږ ضرورت نه لرو، دا زما له نظره ډیر واقع بینانه موقف گیری نه ده. دا په دغه پاره چې افغانستان په نړۍ کې یو بیل جزیره نه ده چې هر څه ایزر وغواړي اسی وکړي او واکمنان هر څه وغواړي اسی وسي. د افغانستان د خلکو وضعیت، د افغانستان د سرمایو بلاک دل دباندې، د افغانستان د میلیونونو مهاجرینو بدبخت حالت چې متاسفانه په دې وختو کې ډیر تشدید شوی ده، دا دیو ناپیژندل شوی حکومت دخوا نسی یاده که دی. نو زفکر کوم چه دا دو ارخیز یو دول تمکین در ضرورت لری. و مسئله بلا مسئله چه تر دیره پوری پر دیره پور که لدل کیگی، زفکر کوم چه کل در امنیت شورا موزیگیری معلوم سی دقیقا در هر راپور در تطبیق در پاره بیا مقدری ملتونه زان در زنگری میکنزمونه جوره بی. نو زه فکر کوم چې په هر صورت اوس خو ملګرو ملتو دغه طرحه وړاندې کړې ده، او دا لکه چې وویل شول دا طرحه د افغانانو سره په مشورې جوړه شوې، دا د خپله طالبانو سره ښاغلی اوغلي څو وارې کابل ته راغلی د طالبانو له مقامات سره یې لیدلي که تاسو په یاد وي، هغه هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله خون سره هم وګوري چې بغه بریالی نه شو. نو په مجموع کې دا طرحه په دغه شکل ترتیب شوی ده. دا زه فکر کوم چې دواړو خواوو ته لازمه ده، په خصوص طالبانو ته، چې له خپلو غوښتنو نه شاته شي او واقعا هم د افغانستان د وګړو هغه اساسي حقوق، بشري حقوق چې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي، په هغه باندې باید تمکین وکړي، یو قانوني نظام جوړ کړي او وارد شي ته بین ملي تعاملاتو ته، بغیر له هغې که په فشار او په تهدید باندې دا عملی نه ده. او زه فکر کوم د هر ورځې په تېرېدو دا دایره طالبانو ته محدودېږي. نو دوی ډېر نږدې متحد پاکستان اوس داسې حمله کوي چې هغه د تصور نه پاس دي دوی په ځد. نو زه فکر کوم چې دا روان متاسفانه اصلي متضررین خپل افغان ولس ده، په میلیونونو د موږ خویندې او اولادونه د دسته پاتې دي، بشري حقوق وجود نه لري، په د دولت په ساختار کې واقعا ټول افغانان سهیم نه دي. او همدارنګه تاسو ګورئ چې چون یو مشروع دولت وجود نه لري، د افغانانو نه د دفاع هیڅ مرجع د بانې د افغانستان نه وجود نه لري. دا ټول هغه عوامل دي چې ضروریږي په حرکت کې افغانان پکې. نو زه فکر کوم چې وبلیدل شي چې امنیت شورا غړي په دې ارتباط څه تصمیم نیسي، او دوهم وکتل شي چې څه میکانیزمونه له هغه نه وروسته عراقي.
سلامت اوسئ استاد. مولانا صاحب صافی، نړیوالو کنوانسیونونو ته طالبان ژمن پاتې کېدای شي، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې، ځینې برخې ممکن دوی د شریعت خلاف وبولي.
تر کومه ځایه چې ما ته معلومات په اسلامي اصولو کې او همداراز د افغانستان اسلامي امارت له پخوا له لومړي پړاو او لومړي دور نه راواخله بیا تر دا اوسه پورې، یو مسله چې مسلمانانو ته د منلو وړ نه ده، هغه دا د کم شرایط یا کم خبرې چې علنا او ظاهرا د اسلام له اصول سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین او احادیث سره ټکر لري او هغه سره اړخ نه لګي. طبعا په هیڅ وجه باندې به طالبان نه ومني او نه دی منلو دي، ځکه افغانستان یو اسلامي ملک دی، اسلامي هیواد دی. او لنډه به درته وایم، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نماینده چې کوم په مخکینی حکومت کې د اشرف غنی په جمهوری نظام کې کای آی دی، نو هغه په یو فلم کې ډاکومنټري چې د هغه یو اړخ زهم ومه چې پاري کې لمانه څه پښتنې کړي وي، د سړی وډیره خسته خبره وکړه چې ګوري افغانستان دا یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي، تاسو غربي اصول اساسات دیموکراسي او هغه کوم څه چې تاسو په خپل ملک کې لري دا هو په هو په افغانستان کې نه پلي کیږي او نه امکان لري. دوی سره په نورو سیاسي اړخونو کې مرسته وکړي، په اقتصادي اړخ کې مرسته وکړي، بنا ان طالبان به خبره اومني. ما ډیرو ته دا خبره کړې هم ده چې دغه مسأله چې دا ډیر په باندې زور لګولې ده، دوی چې د خزو حقوق او د خزو تعلیم د لپاره اصولي لار وځه کوي، سیستم ورته جوړ کړي، او پاتې شو په سیاسي دګر کې هغه کوم چې سیاسي اصول دی او اسلام هم غواړي او ملګری ملتونه ټول هیوادونه غواړي، د هغه پرانا کې تاسو له دې نور ملکونو سره خپل تعامل او خپل معامله او سیاسي اړیکی او د وطن د وګړو دفاع او د هغه حقوق او د ورکول د لپاره کار وکړي. اوس د مخکې استاد ورته اشاره وکړه، دا پاکستان ته پیسې ورکه هر څه نتیریږي، اوس دی لپاره چې په افغانستان باندې زور راولي، ګوري الته افغانان زورول کیږي، په غیزه کې هغه ستونزې او مشکلات را جوړ کړي او افغانستان ته امدا اخترونه ورکي. ولی ورکي؟ ځکه چې یو نظام قوي دی، یو 50 ملکونو ته ماته ورکړي ده، نو دی وجنه قوی نظام دی، خو الته سیاسي روابط نه لري، لدی وجنه نه د خپل خلکونه څه دفاع کولای شي او نه خپل هغه حق او حقوق نه چې په سیاسي دګر کې او په ملي دګر کې د لاغینه دفاع کولای شي. دا یو لوی ستونزه ده، او زه فکر کوم طالبان بډیرو افغانستان اسلامي امارت بډیرو مسایلو ته غاړه کې نه دي، خو خداده چې په دې اړوند دوی هغه څه چې اسلامي هم مني او ملل متحد هم هغه ته ډیره ګوته نیولې ده، هغه مسایل راواخلي او مخکې ورته کیږي او پړه بیرته دوی په غاړه ورواچي. موږ تیار یو، تاسو موږ سره څه کړي، دروازې مو تړلې دي، سیاسی اړیکې مو نشته دي، هر څه مو خراب کړي. راشي اول دا مسله دا ستونزه حل کړي، هغې نه وروسته هم د ښځو مسله حل کېږي، هم د مکاتبو، هم د تعلیم و تربیې لوړو زده کړو او دې ته ورته دغسې یو مسئله ده. نو دواړه اړخونه د اخلاص نه ګټه نه اخلي او اخلاص نه کار نه اخلي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی کاکړ. په د ښاغلي سینر اوغلو په وړاندیزونو کې کومه مسئله داسې ده چې طالبان ورته زړه ښه کړي او له کبله یې خپلې افراطي پالیسۍ بدلې کړي؟
دلته څنګه چې دوستان هم ویلې، اول کې ویلې یعنی هر اړخیز راپور دی چې د هغه ډېر موضوعات مورد کې بحث شوی، او دا یې نه دی ویل شوی چې یو موضوع باید په شرط د نورو موضوعاتو حل وي. یعنی ټول موضوعاتو باندې په یو وخت کې کېدای شي کار وشي د یو پروسې مطابق. دلته فرض مثال
دلته اصلي خبره دا ده وبخښئ، چون ټوله دنیا له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار حق ورکړي، نجونو یې پرېږدي چې درس ووایي، بشري حقونه رعایت کړي، خو طالبان سره لدی چې د دغو کارونو په خاطر نړۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، دوی لا هم ټینګار کوي په خپلې دې پالیسۍ. دوی ته که غواړي چې نړیوال چې دوی بدل شي باید یو څه امتیاز ومني. هغه کوم امتیاز شته په دې طرحه کې او کنه؟
او بالکل په دې راپور کې زه وایم د فکر کوم اول وار دی چې یو بین المللي راپور کې د بي سي دغه ټول موضوعات د اصلاح د میز په سر اچول شوي، چې هغه کې شمول دی د کنګل شوي پیسو خلاصېدو، د تور لیست باندې بیا غور کولو، د نورو عمومي د تعزیراتو مورد کې دا موضوع هم راغلی ده، او په اخر کې بالکل ویل شوی دی چې هدف به دا وي چې افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال غړی، نورمال غړی وي. یعنی دغه رسمیت ورکول په اخر کې دا په هیڅ یو هدف دا هم یعنی اول وار په یو بین المللي ماچ څومره دي چې اول وار په یو بین المللي سند کې چې هغه به امنیت شورا ته وړاندې کیږي او کېدای شي هلته بحث وشي او یو څه به نو تایید شي. یعنی دا ټول موضوعات یعنی په میز سر باندې دي. څه شی چې باید ووایو، دې کې شک نشته چې بعض موضوعات مورد کې به معلوماتو ته زیات په کار وي، بعض موضوعات کې حتی انتقاد به وي، بعض نور موضوعات حتی د تایید وړ به کېدای شي. څه شی چې مهم دی، زه فکر کوم چې واکمنان طالبان په دې وخت کې فکر کوم دا د خبرو اترو لاره د خلاصې کې دغه د بین المللي جامعې سره او د نورو افغانانو سره په دغه ډېرو دا د ډېر اساس شیبې د دوستانو د ډېر ښه اشارې وکړي، د خلکو وضعیت خپل وطن کې په خارج کې مهاجرینو دا تر څو پورې چې یو رسمي دولت ونه لرو دا د دې حقوق نشي اعاده کېدلی، دې ته هغه لازمي ضروري مرستې ته ورته نشي رسېدلی. نو دې موقع نه چې دغه
اوس خبره دا ده چې دا هم یو شک دی کاکر صاحب، چې آیا طالبانو ته مهمه ده که نه ده مهمه. مثلا کله چې ذبیح الله مجاهد وایي چې سره ته مهمه نه ده چې دنیا زموږ حکومت په رسمیت پیژني او که نه پیژني، نو بیا د خلکو ژوند و فقر و نیستي و فشار راتلل و نه راتلل دا هم همداسې در واخله؟
زه اول فکر کوم چې دا داسې ډېر یو زر عکس العمل و، دا موضوع به هفتو اته د آینده سو میاشتې به دا دوام لري. دا امید شته چې ټول افغانان او مخصوصا خپل طالبان او نور دا راپور ډېر په غور سره ولولي، د دې موضوعاتو باندې بحثونه وشي، نور معلومات چې هغه هم راټول شي. فکر کوم چې هلته د ملګرو ملتونو نمایندګي خپله کابل کې هم د پټې متاخر هم چې هغې نه به هم د مورد کې نور معلومات ورکړي. نو او او خپل طالبان هم یو څه وخت ضرورت لري چې خپل مایزو کې اتمن بده مورد کې مشوري کې بلې کې چې دې کې یعنی ډېر موضوعات پکې راغلي دي او دې کې شک نشته چې ټول موضوعات حل په یو وخت کې به هم کېدای به شي خو څه چې مهم دی یو پروسه ده او پروسې مورد کې دلته وړاندې شوی دی چې اول به یو خاص نماینده د ملګرو ملتونو سره منشي لخوا وټاکل شي د افغانستان په مورد کې بیا دویم دغه خپله دغه یو لوی ګروپ چې سره منشي راغوښته و هغه به نو دایر شي چې کېدای شي حتی د بېلوبېلو مملکتونو د وزرا او خارجه نه په ګډون وي بیا هغې نه وروسته یو وړکی یو د تماس ګروپ شي کولی جوړ شي نو دغه دې خپله یعنی بین المللي جامعه دلته خودل د خپل جدیت خي باوجود دې چې موږ تاسو ګورو په دنیا کې ډېر ځینې کې نور ډېر غټ موضوعات او مشکلات دي یعنی د افغانستان موضوع مهمه ګڼل د افغانستان وضعیت ته اهمیت ورکړی ارزښت ورکړی نو دې لپاره چمتووالی خیر چې کوشش وکړي چې دلته حل لارې وموندې نو همدغسې افغانان خپله ټول داخل کې او خارج کې د دې غوښتنې کوي چې دا موضوع دا مشکلات فعلاً دې لپاره د حل لارې وموندل شي او بیا هم وویل چې خپله طالبان هم هغې بار بار پرې تاکید کړی چې باید موضوعات د خبرو د لارې باید حل شي نو خو خبرې اترې خو یو پروسه غواړي وخت غواړي یو بل ته اورېدل غواړي او نو فکر کوم د عمومي امید به دا دی چې دغسې یو پروسه شروع شي ټول مشکل به په یو ورځ کې نه حلېږي ضر به نه حلېږي خو اقلا یو پروسې په لاره کې به حل لاره به وشي کېدای شي او
سلامت اوسې کورودان کاکر صاحب ډاکټر صاحب اتمر که طالبانو بیا هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منلې نړیوال څه کولی شي
ګوري دا زما په باور دا یو فرصت دی طالبانو دپاره زه داسې فکر کوم چې دا یو طلایي فرصت دی که نه نړیوال او امنیت شورا دغه فرصت چاته نه ورکوي دا ځکه چې افغانستان اوس 45 کاله په بحران کې دی او دننه په افغانستان کې هم ډېر زیات مشکلات دي د کډوالو مشکلات بله خبره او همدغسې سیاسي مشکل بل خبره اقتصادي مشکل بل خبره او د حکومت مشکل بل خبره د قانون مشکل بل خبره د مشروعیت مشکل بل خبره دا هغه ستونزې دي چې د دې په کتلو سره دغه زمینه او فرصت طالبانو ته ورکړ شو چې په دغه وړاندیزونو باندې دوی فکر وکړي او زه داسې فکر کوم چې دا ډېر ښه چانس دی طالبانو ته چې په دې برخه کې دوی خپل نظریات لکه چې دوستانو وویلې خلکو سره شریک کړي د خلکو نه دې واوري هغه علما او دانشمندان او فقهاو سره دوی سره دې کښېني دوی باید د بحثونو یو سلسله همدا اوس نه شروع کړي خلکو سره نړیوالو سره خپل د هېواد هغه هېوادونه چې د دوی دوستان دي دوی سره دغه تر بحث لاندې ونیسي چې موږ څه شی وکړو اوس تاسې وګورئ لکه چې صافي صاحب وویلې زه په دې عقیده یم هغه سره موافق یم چې طالبانو کې ځینې مشران داسې دي چې هغوی محافظه کاران دي هېڅ هغه ډارېږي چې د هغه اصول نه دوی انعطاف پذیري وښيي هغوی په مجموع کې د دغه وړاندیزونو خلاف نه دي بلکې چې د دوی فکرونه ډېر محافظه کارانه او سخت ګیرانه دي نو دوی ډارېږي چې مبادا موږ نه کوم اشتباه ونیشي چې بیا موږ خلکو ته مسؤول شو هم نورو ټولنو ته او خپل ملګرو ته نو ځکه دوی ډېر په دې باندې ټینګ ولاړ دي چې کوشش دا وکړي چې د دوی خبره ومنل شي اوس که تاسې یو مثال زه تاسو ته ووایم که سعودي عربستان موږ وګورو سعودي عربستان 15 مخکې عین دغسې و لکه دغه زموږ اوسنی افغانستان نه ښځې کار کولی شو نه دوی په حکومت کې وو نو دوی موټر چلولای شو نو دوی یوازې وتلی شو خو په هر صورت لیکن کله چې دوی ټول د نړۍ نړیوالې ټولنې سره یو ځای شو د دوی خبرې د دوی روابط راشه درشه اوس ګوري چې سعودي عربستان د هغه لس کاله نه مخکې ډېر پرمختګ کړی ډېر د نړۍ په سیاستونو کې مطرح دی د سیمې په سیاستونو کې مطرح دی ډېر لوړ اقتصاد لري یعنی همداسې دغه نور اسلامي هیوادونه چې تاسې وګورئ دغه عربي خلیج هیوادونه وګورئ ترکیه
ټوله بدل شوي دي لیکن ډېر کلونه وروسته نو کېدای شي طالبان هم شل کاله وروسته بدل شي لیکن ګټه خو تاوان خو افغانانو وکړو
طالبان خو شل پنځه ویشت کاله مخکې هم دغه حکومت درلوده همدغسې اوس زمونږ توقع دا دی چې دوی د نړیوالو سره ګوري دین خپله د بشر د اجتماعي روابطو او قوانینو دپاره راغلی چې انسان په هغه قوانینو باندې کوم چې بشري قوانین دي آسمانی قوانین دي راکړه ورکړه دی په دغه باندې ښه پوره په اصطلاح عمل وکړي یعنی دین داسې نه دی چې جامد دی خپله قرآن مونولوګ نه دی ډیالوګ دی په قرآن کې هیڅ شی بې دلیله نه دی راغلی د هر شي دپاره یو دلیل شته دی چې تاسې ولې دغه کار کوئ نو کله چې په شریعت کې دغه موانع نشته داسې مونږ نه وایو چې د خدای نخواسته اوس طالبان دلاړ شي یو بل دغسې یو نظام دې راوړي چې هغه کې مونږ د اسلام نه لرې شو نه دغه غوښتنه د ټولو افغانانو دی چې تاسې هغه ماډل تعقیب کړئ چې هم خپل عقیده دین شریعت وساتلی شي هم خلکو سره ګزاره وکړي هم نړیوالو سره ګزاره وکړي هم د تعلیم مخه مه بندوئ هم د ښځو حقوق ته احترام وکړي دغه خبرې دي چې دوی نه غوښتل کېږي او زمونږ توقع دا دی چې دوی د مثبت فکر وکړي کله چې دوی مثبت فکر وکړي دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې اوس مونږ دوی دپاره لاره نه ورکوو یعنی دغه د کې مونږ نه کوو دوی ته صرف دغه مشوره ورکوو چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ لاره پیدا کړئ که تاسې لاره پیدا نه کړئ نړیوالو سره ستاسو ګزاره هم خپله خلکو سره سخت دی هم نړیوالو سخت دی بیا یو وخت کې به داسې شي چې تاسو به ګیر راغلي یاستئ او د هغه نه به بیا تاسو ځان نشئ خلاصولی دا مونږ لیدلی دوی خپله لیدلی په اول ځل کې همدغه کار دوی وکړه په اوسني وخت کې بیا دوی هغه ده پرون خلیلزاد صاحب وویل چې د طالبانو کمکاري نه وه زواهري به امریکا را نه شو وژلی اوس ګوري دغه تغییر نه لږي دوی په هدف کې د دې ځواب دوی څنګه ورکوي زما دا ورته دی چې په دغو شیانو باندې په دغو مواردو باندې دوی باید فکر وکړي یو ښه تصمیم داسې تصمیم چې هم د دوی هغه فکر په کې خوندي هم د خپله د افغانانو هم مونږ نړیوالو سره یو لاره د تعامل او ډیپلوماسي ولاړه.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی اتمر. استاد ستانکزی هغه څه ته چې ډاکټر صاحب اتمر مثبت فکر وویو د طالبانو په ارتباط څومره هیله شته چې تاسو په خپله څومره هیله لري چې طالبان به دا ډول مثبت تغییر په ځان کې راولي؟ البته دې ته په کتو چې تر اوسه پورې طالبان د خپل ځان په مقابل کې کوم قوت نه ویني، له چا تهدید نه احساسوي.
ګوره اول به تاسو سوال دی آخر برخ ته ځواسم. کله کله تهدید ملموس وي او کله کله هم غیر ملموس وي. د کوم فزیکي لحاظ د افغانستان دننه د طالبانو پر وړاندې کوم ملموس یا کوم خاصه جبهه وجود نه لري چې د دوی په مقابل کې ودرېږي. خو راځئ بیا په غیر ملموس حرکتونه یا غیر ملموس خطرات تا هم باید پاملرن اوسی. اولا مسئله داده چه در افغانستان اکثریت وگری یا اکثریت خاموش وگری چمرالی دی وضعیت نرازی دی. اگر ما این دیو پرونه چه اولادونه ایل تحصیل نمحروب سبیدی یا افغانان چه در کار دنشتون لکبل اخبر جوانان هر ورز نور بحرانه هوادو تا پا قرض وام لیگی او پی او بی سرنوشت حالت که یو تعداد متاسفانه که لمن جزی دوی دا وضعیت چنگ ببینی. یو بل مسئله پا بین الملانی مناسباتو که دا دسنه دا چه طالبان فکر کبی چه پا دنیا که نور هوادو نمستد چه پر اسمیت ندی پیشنده دی تا سو گوری پا دنیا که یو سلو نه نوی هوادو ندی پی یو سلو نه نوی هوادو نو که یو سلو دری نوی هوادو نه دا افغانستان پا شمول دا ملگر و ملتو غری توب لری شپاگارا هوادو ندی چیا اخپلا ندی خود که یاد مشروعیت شرایط نلری. مثلا شمالی کوریا یو ناپیژندل شوی دولت ده په بنګلي سطح کې یا مثلا تایوان چې د چین سره د په اصطلاح نه استازیتوب مسله ده هغه بیخي کاملا بیل بعض چې دوی نباید د خپل حکومت سره مقایسه کړي. له بلې خوا نه باید طالبان ته پاملرنه وکړي چې دوی اوس یوه ډله نه ده چې شل کاله د جمهوریت مقابل کې جنګېدل او د فشار او ګروګانګیری په نتیجه کې به امتیازات ترلاسه کول. اوس یو دولت دی دوی علاوه په دې چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي دي دنیا ته هم ځواب ورکوونکي دي. دا یوه موضوع. بله مسئله دا ده چې که طالبان مخکې فکر کوم صافي صاحب په خپلو بحثونو کښې وویل د کنونسیونونو اول خو دوی حتمي ته د ارتباط مطالعه لري هغه اسناد چې د افغانستان دولت امضا کړي دي په ټولو دولتونو له پخوانه چې اوس هم الزامي حالت لري د افغانستان دپاره دغه کنونسیونونه دي چې په هغې کښې هېڅ یو د دوی له دیني موازینو سره په ټکر کښې نه دي. په هغې کښې خاص ریزرویشنونه وجود لري. یو بله مسله دې کنونسیونونو ته باید توجه ولري. ځینې کنونسیونونه د زیاتو دولتونو کښې امضا کړي هم نه وي په بینالمللي سطح کښې په الزامي ډول هغه تطبیقېږي. مثلا د ژنوا کنونسیونونه دي، مثلا د بشر د حقوقو اعلامیه ده. دا که ته موږ وواړو که یو نه وواړو دا په طبیعي ډول الزامي حالت لري. د ویانا کنونسیون چې د معاهداتو په ارتباط ده دا په صریح ډول وایي. بنان زه فکر کوم چې هېڅ هېواد په اوسني دنیا کښې په یوازیتوب سره ژوند نه شي کولی او د دې د حل لاره دا ده چې هغه باید د خپلو خلکو مشروعیت واخلي، یعنې هم داخلي مشروعیت واخلي او هم بین المللي مشروعیت واخلي. د بین المللي مشروعیت دپاره بین المللي تعهدات وجود لري. هغه ته باید یو دولت متحد پاتې شي که مثلا داسې اسناد وجود لري چې هغه اوس د افغانستان دولت نه مني، البته په اسناد الزامي تعهداتو یا کنونسیونونو هغه کولی شي چې یو دولت د غلې غړیتوب نه ووسي. له بلې خوا نه په دې بین المللي سازمانونو کښې چې په طالبان باندې دا غږ کوي هغه د اسلامي هېوادونو سازمان ده چې د همکارۍ سازمان ده چې په صریح ډول طالبانو ته عین مطالبه کوي چې ملګري ملتونه یې ښیي. دې ته پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې طالبان که چېرې په دې خپل موجوده موضعګیري باندې په اصطلاح پافشاري وکړي او ټینګ ودرېږي او د دنیا غوښتنې ته هم ځوابونه وایي، د داخل مشکلات ته هم پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم دوی لا هم انزوا ته ځي او دوی ته به نوي پرابلمونه له داخل نه هم وزېږي. مثلا دا اوس د مهاجرینو ستونزه که یو مشروع دولت وایي په دې شکل چې اوس پاکستان چلوي او له دې خلانه په اصطلاح استفاده کوي او خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کوي په دغه شکل نه کېدل. اوس فقط دا په شعار کښې پاتې ده او همدا پاتې ده چې خپل وطن ته راشي او دا چې د خپل وطن ته راځي دوی هلته څه کوي، څنګه خوندي کېږي، د دوی مشکلات څنګه حلېږي، د دوی ټولنیز، رواني، اقتصادي، اجتماعي، تعلیم دا مشکلات څنګه حلېږي، د دوی سرپنا مسایل څنګه حلېږي، دغه مسایل دا په شعارو نه کېږي. یعنې موږ په افغانستان کښې دا مشران چې موږ سره په بحث کښې دي او تاسې هم شاهد یې، موږ ډېر داسې حکومتونه په 50 کلو کښې ولیدل چې په شعارونو باندې ګویه حکومت کوو اما موږ د هغوی د ټولو زوال لیدلی. بنان د دې لپاره چې افغانستان بیا د قدرت په خلا کښې واقع نه شي او واقعا د افغانستان خلک ډیر ونه زوريږي. زه فکر کوم چې دا په توندو جوابو الفاظ باندې نه جوابېدای شي او ملګري ملتونه له ځان سره ځانګړي موازین لري چې بلاخره بیا یو زمان دی او تطبیق ته مجبوریږي او په دې صورت کې به بیا متاسفانه د افغانستان خلک وځوريږي.
بله ډېره مننه استاد ستانکزی، تاسې د مهاجرو مسلې یادونه وکړه. پاکستان په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مال هم ګرځولی و، اجازه یې نه ورکوله. اوس غالبا چې دا مسله حل شوې وي ګوندې.
اجازه راکړئ چې همدلته زه یو مداخله وکړم.
مهرباني.
افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب لري. کچېرې یو دولت وجود ولري چې دغه سفیر او استازي هلته وجود لري، په اوتوماتیک ډول د افغانستان د تجارانو د اموالو په ارتباط دعوا کولی شي. که اوس مثلا یو څوک وغواړي چې دا دعوا وکړي، د افغانستان دولت یا د طالبانو حکومت چون مشروعیت نه لري، په هیڅ وجه دغه سازمان د مراجعه نه شي کولی. بنان پاکستان د قانوني خلاو نه استفاده کوي. پاکستان ډېر علاقمنده، برعکس د خپلو اظهاراتو چې پاکستان او ایران چې دغه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي تر څو دوی د دغه احتیاط نه د طالبان نه ابزاري استفاده وکړي. د موږ ځینې نور همسایه هېوادونه لکه ازبکستان بلان دا 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 ښه چانس نه ده، دا ښه فرصت نه ده چې موږ پکې یو. ښه خبره یې دا ده چې موږ باید لاړ شو هغه بینالمللي موازینو ته سر ښکته کړو، په استدلال هغه شی چې نه منو په بینالمللي حقوقو کې د څه لارې وجود لري چې د هغه نه کېدای شي د طالبانو حکومت انحراف وکړي او بدیل لار ورته پیشنهاد کړي.
بله
اما دا چې په مجموع کې نه منو او موږ زور ته تسلیم نه یو لکه دغه کلمات دا فکر کوم د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. ځای شهرت
مننه بیا هم طبعا چې اکثره داسې هیوادونه شته چې د خپل ګاونډي د ضعف نقطه خوښوي، ځکه چې بیا ښه استفاده ترې کېدای شي. ستاسو تر همدې خبرو پورې یا چې ما وویل چې د افغانستان د سوداګرو د کانټینرونو مسله وه، ځینو سوداګرو موږ ته وویل چې موږ کوم استازی نه لرو په نړیواله ټولنه کې چې زموږ دفاع وکوي. مولانا صاحب، په دې اړه غواړم له تاسې نه پوښتنه وکړم. فکر نه کوي چې څباندې دوه کاله حکومت به طالب مشران دې نتیجې ته رسولي چې په اوسني ډول په نړۍ کې څوک حکومت نشي کولای او باید له انزوا نه ځان راوباسي، باید په ځان کې تغییر راولي؟ همدا د پاکستان وروستیو دوو مسلو چې استاد هم ورته اشاره وکړه، لکه د مهاجرو یو د میستل یا د کانټینر، هر وخت چې زړې کانټینرونه دې ګرځوي مال دې ګرځوي، ځکه چې ته شکایت نشې کولای.
لکه څنګه چې استاد هم هغه ته اشاره وکړه، یو خدا دا چې افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې هغه پخوانی امارت نه دی، کوم چې په اوله کې وو ماشاءالله ډیر زیات تجربه شوي کسان پکې راغلي دي، او هغه کوم کسان چې پخوانی وو هغه په جهانی سطح باندې او په دننه د ملک دننه او بهر ډیر ښه اړیکې او ښه روابط او سیاسي او دې ته ورته مسائلې لرل او لري.
لیکن د لویو پریکړو د برخه کې د تصمیم وس نه لري.
اوس دلته مسله ده چې یو خواته ډنګ دی او بل خواته پړانګ دی. دوی اوس په دوو کې حیران دي چې څه وکړو. خو لکه څنګه چې درنو میلمنو دې مسایلو ته اشاره وکړله او ګوتې ونیوله، هغه دا ده چې په انزوا کې په یوازیتوب کې یوازې یو الله خدای او بس. پاتې شو نور مسله هغه شرعي قوانین او اساسي قوانین چې کوم دي، هغه موازی دي قران او سنت کې شته. بل وځي قوانین دي د بشر د ملک د وسیدونکو لپاره او د هغه د خژوند لپاره د شي قوانین وزکیږي چې هغه باندې قانون پوخله، هغه باندې اساتذه، هغه باندې داسي د کاتره او افراد او اشخاص چې په دې اړوند کې خه معلومات لري او ډیر عمر په دې لار کې تیر کړی دی او د کی تحصیلات کړی دي، د دې خلکو په مرستې سره دغه شي قوانین هم وزې شوی دي، دا کنوانسیونونه لکه څنګه چې دي دا چې دغه شي افراد لزانه سره کی او دغه قوانینو ته هم ژوند پاتې شي، هم له ملګرو ملتونو سره خود شي وسیل او خدای شي په پراخه او په مخلصانه ډول باندې معاملات کی فکر کوم افغانستان ته ټول زیات لیوال دي چې افغانستان د آسیا د منطقي زړه ده نو دوی هڅه کوي چې دا زه سم وی دین دي د آسیایي ملکونه دا سمپاتي کیږي کدل تورانه راغې شو خو ټول زینتي نسوځي نو خداده چې طالبان مشران او هغه کوم کسان چې اغې د تصمیم نیولو هغه واک پلاس کې لري پای په دې اړوند باندې ډیر خط عامل وکي خبر مخته وکي او ډیر هڅه وکي ترڅو هم لال لاس تراوړي او هم د ایار زړه مات نکی دغه شی په عالمانه او خبیرانه انداز باندې خپل غوښتنې په ملګرو ملتونو کې او په نورو هیوادونو کې دوی ترلاسه کړي چې همي اسلام ساتلې وي او همي خپل ګټې لاسته راوړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. کم وخت پاتې دی کاکر صاحب کلن ځواب راکړي. د پراخ بنسټ حکومت یادونه هم شوې ده د سینر اوغلو په دې راپور کې د داسې یو حکومت د جوړېدو امکان ویني؟
اول پر راپور کې پراخ بنسټ حکومتداری یاد شوې ده. حکومت نه دی ویل شوې ده او دا فکر کوم په دې باندې غور شوې ده چې حکومت نه دی ویل شوې. دا یو ډېره متنازع موضوع ده چې فکر کوم چې کېدای شي ډېر د غلط فهمیانې ایجاد کړي. یعنی دلته دا ټول راپور چې هماغه برخه چې ولوستل شي د وړاندیز دی او د خپل د مشورو او د خپل افغانانو د خوخه د افغانانو نورو په حکومتداري کې د اشتراک موضوع باندې تاکید شوی دی چې دا تاسو وګورئ. یعنی دا په بیلو برخو کې په بیلو کې کېدای شي چې عملی شي. هغه مخکینه یو پراخ بنسټ حکومت د
ټول شموله یادونه نه ده شوی دی منظور داده خو که څه هم
حکومت او د ټول شموله حکومتداري ویل شوې ده. حکومت نه دی شوې ده. د یو بل فکر کوم چې مهم موضوع دی چې ورته اشاره وکړه هغه ده تر اوسه پورې د ډېر موضوعات چې د نور ملکونو یادولو نو فکر کوم چې طالبان به ویل چې دا مملکتونه خپل دا خواهشات غرضی دي زمونږ په داخلي مسایلو کې د دې مداخله ده دا مونږ نشو منلای. د فکر کوم دا یو غټ بل یو قدم مخکې تللی چې اوس دا موضوعات که دا وړاندې کېږي دا د ملګرو ملتو لخوا نه د یو خاص مملکت لخوا چې دا هم ډېره یعنی مهمه ده. او مخصوصا چې دا بل بل اوس غټ نقش قدرتونه په ډېر موضوعاتو کې حتی یو بل سره همغږی هم نه دي نو دا به د افغانستان لپاره او داسې بیل بیل غوښتنې هم درلودل دا د افغانستان لپاره دا به یو ښه موقع دی چې د یو مرجع سره د ملګرو ملتونو سره دغه بحثونه او ملګرو ملتونه خو افغانستان د یو د بنیادي غړو د دې د جوړولو غړی و. یعنی مطلب دا یو د پروسې لحاظ نه دا هم ډېره مهمه ده او اسانتیا یې
ډېره. سلامت اوسئ. اتمر صاحب که ډېر لنډ راته وویس آیا نړیواله ټولنه یوازې فکر کوي چې په دې به قناعت وکړي چې طالبان ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړي؟
زما باور داسې دی چې نړیوال خو دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دې باندې فکر وکړي. خو داسې لرم نه دی چې مونږ دغه ټول قضاوت وسکو چې دوی دا کار کوي که دا کار نه کوي. دا دوی پورې مربوط دی که دوی غواړي د نړیوالې ټولنې غړي شي او نړۍ سره ښه روابط ولري نو دوی دې په دې باندې فکر وکړي او یو لاره دې ولټوي چې په هغه کې د خپلو افغانانو غوښتنې هم ومنل شي او هغه هم په پام کې ونیول شي. مونږ ډېر مشکل نړیوالو سره هم نه لرو. مونږ ډېر مشکل خپل افغانانو سره لرو چې د دوی غوښتنې د دوی تشویشونه او د دې اندېښنې ډېر مونږ ته مهمې دي. لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو چې که دغه منګه داخلي یو تفاهم ته نه رسیدو من خارجي تفاهم ته نشو رسیدای.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد د سیاسي چارو نظر خاوند شاغله کاون کاکړ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صفای او د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان نصر الله ستانیکزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته دوام لري.